کتابونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د موظفر داسيال د میر احمد صافي په تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. روټرز خبري اژانس وایي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انتونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه د بندیزونو د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لویې ماتې لامل کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په 13 ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویل شوی دی چې په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکنډي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو به د پنځمې پورې د باران او واورې د ورېدو احتمال شته. په بیان کې د واورې اندازه له 30 څخه تر 30 سانتي متر پورې او د باران اندازه له 30 څخه تر 60 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې او باران د ورښت اټکل داسې وخت کېږي چې له ګڼو ولایتونو څخه د لا دمخه د کورونو د تودوخې لپاره د کاریدونکو سونتوکو د کمی راپورونه خپاره شوي دي. د تخار په مرکز طالقان کې 14 لک تر لږ څلور کسان ټپیان کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمبین صافي پیښه تایید کړې ده. ویلي دي ټول ټپیان ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیس ماین و. تر اوسه چا د دغې 14 مسؤلیت نه ده منلی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د راکټ دی وی نه 14 مرمۍ په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 3 ټپیان دي. د طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د اړیکو مسؤل سید زبیر خالد وایي دغه 14 پرون سه شنبه د ارغنداب ولسوالۍ په جوی لاهور سیمه کې هغه مهال رامنځته شو کله چې ماشومانو د راکټ په 14 مرمۍ لوبې کولې. د نوموړي په وینا دغه څلو وړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنګیالي د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د ایشوټډ پرس راپور پر بنسټ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي موکش سنگ ویلي دي کله چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یو لارۍ د پلټنې لپاره ودروله او پلټنه یې پیل کړه. د لارۍ له دننه څخه ډزې وشوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنګیالي وژلي دي او له موټر څخه 8 میله اوتومات وسلې او یو څه اندازه مهمات ترلاسه شوې دي. د لارۍ چلوونکی تښتېدلی او د نیولو لپاره عملیات روان دي. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د طالبانو غوښتنې چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو پریکړه دې بیرته واخلي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو سره ښکاره سرغړونه بللې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور او شننه لرو. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیې قومندان له وژل کېدو وروسته یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره لوی امنیتي ګواښ پېښولی شي. د شولې وړاندې په خبرونه کې د هغو نظامي کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې د داعش له پرمختګ اندېښنه لري. د غزنی په حادثه کې بیا د کچالو حاصلات ډېر شوي دي.
د حادثه بیا کچالو په نام دی. هغه بیا اکثر وخت راغلي څلور کچالان یو منکی.
کونړ کې بعد د هغه واویا کلن سپینګری کیسه هم در سره شریکو کړو چې درې کونډې او 15 یتیمان ورپاتې دي. کانادا کې د میشتو افغان خبریالانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو. د افغانستان او سیمې نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د طالبانو له لورې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکی عمل او له بشري حقونو سرغړونه ده. ښاغلی ګوتریش تېر شپه پر خپل ټویټر په لن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړه دې لغوه کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
د طالبانو د حکومت لوري پر افغان مېرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللې دي. خغلی ګوتیرش تیر شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. دی وایي پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشري حقونو سرغړونه ده باید لغو شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي دي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو دنجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللې او افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یعنی یوناما له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ او په حقیقت کې پایښت وکړي چې له ټولنیز او اقتصادي پلوه یې نیمایي نفوس محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي بلکې د افغانستان له پولو بهر به هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسۍ افغان ټولنه د بې‌ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک ګواښ کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا د روانې ډسمبر میاشتې په 23 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګوه چې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کولو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې دوی تر ډېره په میرمنو محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه شان مېرمنې په ډېری دولتي ادارو کې هم له کار راګرځول شوي، حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دې ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د مېرمنو په ورتګ هم کلک بندیز لګېدلې. د طالبانو دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي وو د طالبانو له لوري په افغان مېرمنو د کار او زده کړې بندیز نه توجیه کیدونکی عمل او له بشري حقونو سرغړونه ده. ښاغلی ګوتریش تېر شپه پر خپل ټویټر په یو لن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې خپله دغه پریکړه دې لغوه کړي. د طالبانو له حکومته د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي دا غوښتنه به د طالبانو په پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقونو څخه ښکارا سرغړونه ده. دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي. دغه پریکړې لمخې د ښځو د کار حق د تعلیم حق، د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه ښودلي او دا یې په کلکو ټکو غندلي. او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د اسلام د مقدس دین له اصولو او مقرراتو سره کاملا په ټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانیانو غوښتنو ته د نجونو د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډېره تیته د فشار نوم ورکوي او د مداخلې نوم ورکوي. ستاسو په نظر دا څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه دا غوښتنه ومني؟
د بشري حقونو د نړیوال اصول له مخې هیڅوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقونو د په نقضولو سره دوام وبومي. یوه خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقونو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅکله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې او حتی د بشري حقونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقونو پر سر باندې هیڅ ډلې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو پر سر د سیاسي معاملې له اړخه کامیاب شي. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپلو پرېکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونکي.
په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه غبرګونونه هم ښودل شوي. په افغانستان کې دننه ویل شوي چې دا تر ډېره اخلاقي غوښتنه ده. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې د هغې نه په استفادې طالبان دې ته اړ کړي چې دا وروستۍ پرېکړې، خپل وروستۍ پرېکړې بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیولو سره د فشار راوستلو بیلابیل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې همدا دی چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا. یو دلیل یې هم د بشري حقونو نه رعایت دی. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته که چیرې د بشري حقونو د سرغړونو مسایل دوام ومومي او تکراری ډول سره ترسره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارسلاو چې په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویاند شکر الله مشکور سره د انټونی ګوترش د څرګندونو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په کاناډا کې مشت افغان خبریالانو وایي په دې هیواد کې د افغان کاناډا خبریالانو په نوم ټولنه جوړه کړې ده چې هدف یې په کاناډا کې د افغان خبریالانو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول او په افغانستان کې د مشتو خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو په افغانستان کې مشت خبریالانو وایي کلیوي خواپکاري ساحه کې ستونزې ورته ډېرې شوې، تر څنګ یې د خبریالانو د ملاتړ ډېرې کورني او بهرني بنسټونه هم د ستونزو په وخت کې د دوی تر څنګ نه درېږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې مشت خبریالان وایي سره لدې چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي، د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا یې پوښتنه نه کیږي او دوی مجبور دي چې خپل له هغو ننګونو سره مقابله وکړي چې ورسره مخ کیږي. یو خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له ډېرو ننګونو سره مخ دي، خو د پوښتنې یې څوک نشته.
داسې یو بنسټ په افغانستان کې نشته چې د دوی لاسنیوی دی وکوي، د دوی د حقوقو پوښتنه دی وکوي، له دوی څخه د دفاع وکوي. افغانستان کې چیرې د کمیټه چې دي تر اوسه په دې اړه خبره چې په افغانستان په اوس مهال څومره خبریالان له ګواک سره مخ دي، څومره خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، څومره خبریالان وزګار شوي دي، همدارنګه هوا د بهر هم چې کوم رسنیز بنسټونه چې دي په نړیواله سطح باندې چې کار کوي هم دوی د افغانستان د خبریالانو پوښتنه کوم چې پاتې دي کوس مهال کې نه ده کړې.
په افغانستان کې میشته یوه بله خبریال امینه عزیزي هم وایي سره له دې چې د خبریالانو لپاره کار سخت شوی خو بیا هم په خبرې خبریالان لګیا دي او کار کوي. نوموړې زیاتوي که د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا د خبریالانو ملاتړ ونه شي د دوی لپاره به په افغانستان کې د کار او ژوند شرایط نور هم سخت شي.
بیا هم افغان خبریالانو هڅه کړې چې څنګه څه د بیان ازادي ژوندۍ وساتي خو په ټوله کې په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان د طالبانو له لورې له فشار سره مخامخ دي. دلته د خبریالانو پر وړاندې وضعیت چې څه ډول لیدل کېږي له دې هم زیات خراب دی. که چیرې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي نو فکر نه کوم که په راتلونکو کلونو کې څوک په رسنیو کې کار کولو ته زړه ښه کړي.
افغان خبریالان داسې مهال په هیواد کې د شته ستونزو او رسنیزو بنسټونو لخوا د نه ملاتړ خبره کوي چې تازه په کاناډا کې یو شمېر افغان خبریالانو د افغان کاناډا خبریالانو ټولنې په نوم یوه ټولنه جوړه کړې چې 40 افغان خبریالان یې غړیتوب لري. د افغان کاناډا خبریالانو ټولنې یوه غړي سید مصطفی سعیدی ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف په کاناډا کې د افغان خبریالانو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول او په افغانستان کې لمیشتو خبریالانو ملاتړ دی.
هدف اصلي این انجمن تقویت
د دې ټولنې اصلي هدف د افغان خبریالانو ترمنځ چې د کاناډا په مختلفو ښارونو کې اوسیږي د همغږۍ پیاوړي کول دي چې د بیان ازادي په برخه کې واحد غږ وي. همدا ډول د هغو خبریالانو لپاره چې په ډیرو بحراني او ناوړه امنیتي شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کوي د عدالت غوښتنه ده
به خاطر دادخواهی به اونها باشه.
ښاغلی سیدی په افغانستان کې شته ستونزو ته په اشاره وایي دا د ټولو په ځانګړي ډول د خبریالانو مسؤلیت دی چې پرې نږدې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ډیوه مړه شي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل او ډېرې رسنۍ وتړل شوې. خو د یوه کال له تېرېدو وروسته ګڼو خبریالانو په امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې بیرته خپل رسنیز فعالیتونه پیل کړي او ځینو خو یې له خپلو اړیکو او امکاناتو په استفادې سره غږیزې، تصویري او چاپي رسنۍ هم پیل کړي دي.
د دایښ ډلې لخوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندان له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان د دغې ډلې فعالیت افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ بولي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
در رابطه با انفجارهایی که در ولایت افغانستان
دغه کس چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو بریدونو اندېښمنه کړې.
در همچین شرایط
افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر خوندي وي ځکه که دا کار ونه شي نو دا به د افغانستان د وګړو او هغه چا لپاره مناسب نه وي چې د افغانستان په څیر په یو ځای کې اوسېږي او تل به دا فکر کوي چې له افغانستانه ووځي.
په تازه انتحاري برید کې چې د دوشنبې په ورځ د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې وشو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د بدخشان ولایت د امنیت قومندان عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کسه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوه. د یاد برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومنه. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې لګول شویو بندیزونو، بېوزلي او د طالبانو د حکومتولۍ ناسمې کړنلارې ته په کتو سره به له دې وروسته په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات شي. د چارو پوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې د طالبانو اوسنۍ کړنلار او د افغانستان د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختوالی د دې لامل شوی چې ترهګرې شبکې په اسانۍ سره سا واخلي او د خلکو په منځ کې د ځان لپاره د جلب او جذب په هدف کار وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې په بدخشان کې د پرونۍ چاودنې په څیر بریدونه د هغو مخالفو کسانو کار دی چې له طالبانو سره یې ستونزې درلودې او اوس په نورو ترهګریزو ډلو کې جلب شوي دي. نوموړي دغې وضعیت اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته یې وویل
عاملان از این حملات از کسانی هستند که سابقا در صفوف خود طالبان بودند.
د دې بریدونو عاملان هغه کسان دي چې څو کاله وړاندې د طالبانو په لیکو کې وو، اوس داعش ته ورغلي او د طالبانو له واکمنۍ څخه خوښ نه دي. شونې ده چې دا بریدونه زیات شي. دا نږدې هغه کسان دي چې طالبان ښه پېژني او په تېرو کلونو کې به یې هغه وخت جګړه کوله چې امریکایي پوځیان وو. اوس طالبانو ته ډېرې پیسې رسېدلي خو دوی ته څه نه دي رسېدلي او دوی په چټکۍ سره نورو ډلو ته جذبېږي او د طالبانو پر ضد بریدونه کوي.
توسط گروه های دیگر و حملات میکنن به ضد طالبان.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغو پوځي او سیاسي پوهانو د ادعاو په اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی داعش ډلې ته ماته ورکړې ده. که څه هم ذبیح الله مجاهد ویلي چې له افغانستان څخه به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي، خو څه موده وړاندې په نوې ډیلي کې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلو له حضور نه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به د هیواد په ختیس کې کونړ ته ورشو. په تیرو جنګونو کې د دریو وژل شوو ځوانانو پلار ته درې کونډې او پنځه ویشت یتیمان پاتې دي. دا بوډا رسول الدین نومیږي او اویا کاله عمر لري. رسول الدین د کونړ ولایت مڼو ولسوالۍ د کوړنګل دری اوسیدونکی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
واویا کلن رسول الدین د ژوند ډېرې تنګې سختې تیرې کړې، خو له ټولو سختو سره هغه وخت لاس او ګریوان شو چې کله یې یو زوی نړیوالو ځواکونو وواژه او دوه نورې بیا په 2019 کال کې په خپله سیمه کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره په نښتو کې ووژل شول او ترې درې کونډې او یوویشت یتیمان پاتې شول. که څه هم چې رسول الدین له یو کال څخه د یوې پخې د فلج کېدو او نورو ناروغیو له امله په کټ کې مرګي حال پروت دی، خو بیا هم د خپلو دریو کونډو انګورګانو او څه د پاسه شلو یتیمانو له بد حالت کړېږي. ناروغۍ او فقر له خبرو غورځولې ایله د زړه پر زور څو خبرې کولی شي.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او دا ټول یتیمان هغه پاتې دي. یا پنځه ما دا کال وشو او فهم شال شوی دی.
هغه وایي قومي ویش کې ورته یوازې د څېړیو څو بوټي رسېدلي، له دې پرته نور پوله پټې او د ګټې کومه منبع نه لري چې دی پرې خپله درملنه او د کورنۍ پالنه وکړي. ناروغ او کمزوري رسول الدین راته وویل کلیوال ورسره یو څه مرسته کوي او په هماغه یې ژوند روان دی. د سیمې اوسیدونکي وایي کوړنګل دره په تیرو جنګونو کې ډېره ځپل شوې. د دوی په وینا چې داسې کور نشته چې په جګړه کې یو دوه درې یا له دې زیات کسان له لاسه نه وي ورکړي او یا ورته کونډ یو یتیمان نه وي پاتې. د یاد درې اوسیدونکي مولوی هلال راته وویل
د کوړنګل درې څلور نیم سوه پورې شهیدان برابرېږي د امریکایانو د وخت نه نیولې د داعشیانو د جنګونو پورې. ډېر زیات مایوبین لري کوړنګل دره. ځان له د داعش په وخت کې پنځوسو پورې کسان زخمیان شوي چې بعضې خلکو پی پلس شوي دي. ډېر زیات کورونه وران جاړ اوس هم پراته دي د امریکایانو د وخت نه. کوړنګل کې چې څه تیر شوي دي هغه د هیچ چا نه پټ نه دي چې امریکایانو له د مرګ درې لقب هم ورکړه چې دا د مرګ دره ده. دلته د مرګ نه علاوه موږ څه نه دي لیدلي، یا هم خپل مړي ته جاړلي دي او یا هم د علاقې د خلکو مړو ته هم جاړلي دي.
د هغه په وینا چې یوازې یوویشت یتیمان او درې کونډې سپینګیری رسول الدین ته پاتې دي.
یو زوی نصیر احمد نومې و، تقریبا اته کسه فامیل د هغې دی. څلور هلکان دي، درې جنکۍ دي او یوه یې کډه ده. بل حزب الله په نوم باندې دی، د هغې نهه کسه فامیل دی، اته یې بچي دي او یوه یې کډه ده. چې په دې کې یو هلک دی او باقي پاتې جنکۍ دي. بل زوی د عبدالحکیم په نوم باندې و، د هغه دوه ماشومان پاتې دي. دغه ماشومان دغه سپینګیري ته پاتې دي.
د کوړنګل قومي مشر حاجي فتح الله ازادي راډیو ته وویل خلک دومره ځپل شوي چې یو بل ته د کومک لپاره له لاس ورکولو وتلي دي.
دا خلک چې مخکې به د نورو خلکو سره کومکونه کول او اوس هغه د کومک کول نه هم وتي دي، یو بل سره کومک نشي کولی. مخکې به مالداري او څه غره کې بزې ساتلي مال ساتل هغه هم نه لري. ټول چې د تباه شوي دي، ځوانان ټول شهیدان شروع او کونډې هر کور کې دوه او درې او څلورو پاتې دي. اوس د نکاح کولو هم داسې ځوانان نه دي پاتې چې سرپرستی د دوه او درې ښځو وکړي او هغوی ځان ته نکاح ماشومان ورته غاړي دي، دغه زنانه ورته غاړي دي او د کاروبار او د زندګۍ د کولو هیڅ قسم دغه نشته.
دوی ټول له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې دغو بې وسو او بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي. چارواکي بیا وایي د کونړ هوارو او غرونو کې سخت جنګونه شوي او همدې جنګونو بې شمېره کونډې او یتیمان شاته پریښي او هر یتیم ته دوی د میاشتې 2000 افغانۍ ټاکلي او د رسول الدین د لمسیان ترڅنګ نورو یتیمانو ته هم خپل حق ورکول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالی دی سی کلی تر ټولو لوی کلی دی. د دې کلی بزګران وایي چې سږ کال یې د کچالو حاصلات ډیر وو او ډیر تخمې کرلی وو. دا چې د دوی حاصلاتو لپاره بازار نشته ده، تفصیل به په دې راپور کې وارو.
بزیات اندازه باندې بخی زیاتی وو، تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغه تخم دویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرول سوالی د دیسی کلی اوسیدونکو دی. نو موړی په عربي اماراتو کې مسافر کوي، خو په څلمنې راځي او په خپل کلی خپل مځکه کې کچالو کری.
موږ خپل تقریبا ما خپل 500 منه کرلی وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلی کې بزګران تر نورو زیات کچالو کری، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړی خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دی او څو وخت لپاره د ګرانښت لپاره کی دی، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې تجاران خوستي او یا دغه یوانو وهڅو کړه راسي. اکثر وخت له غزنی چم لار راځي، نو هغه بیا په غو باندې خرڅي دسته خو خلک مجبور یې ټول کار پی تیر سوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلي کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنګ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثر وخت راغلي څلور کچالان یو من کی
قبلای من وو کیلو
وو کیلو دروغه په دې کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستانی کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دیسی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری، چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغي دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې سیوال په باور که سړی خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
کلی خو ډیر ښینځکې لري، تقریبا د یو نیمو لکو په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لویږي. انځکې ډیر بهترین انځکې دي او موږ چې حساب ورته کړی د دیکانانو حساب کړی، من کچالو یې 15 منه کیږي، یعنی من کچالو یې 15 منه حاصل ورکوي.
امان الله دې سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډې او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا 40 جوماته او 2500 کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته ستور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په 4 ګرانې ژي. د دې سیکلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډیر کوشش کوو، انشاءالله خدای به زمینه مساعده کړي چې دوی ته به سړی خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موږ ساتم ویلي، خلکو ژمنه کړې ده، امید شته چې کارونه به برابر شي، دوی ته به سړی خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
اوس هم ارزو ستاسو پیغامونه ته.
د مانو ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی د پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښیان سره خپړې لګ او نور شی نه درا پات. نو د آزاد رادیو ټیسن لیک سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالیم د هلمند ولایت نه می دا پیغام درته پریښې دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنۍ صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو، و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دایي لکه چې تاسو بیرته نشرات پیل کوي په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې، دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم. ازادي راډیو مو هر وخت اوریدله، ډیر ځینې خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري، د خدای په امان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره، زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزه سره جلا کړی دی، خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې احاطان راغلي پر ګرځېدلی دی وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسې د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل دا مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته. ورور جانه، زما دا خبرې به نشر کړې پوه شوې دي مقامات ته ورسیږي. مایی بایی ما پویشه دا طالبان را تک یو نیم کال فاغر دو کال پروکی که زمان خلو حقوقی ندره کلی ماشون نپویش بچیان لارو پویش کار روزگارم و تیر نظام بردوکی پویش ویسا پر زمان حقوقی ندره کلی و نیکم ماش را کلی ده دا مقاومت تاور سوی رو رسی ده.
د خبرونې دویمه نیمه ته را ورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لارو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې دي لغوه کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په 13 ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویلي دي په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، تایکونډي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونه به د پنجشنبه په ورځ د باران او واورې د ورېدو احتمال شته. په بیان کې د واورې اندازه له 30 څخه تر 150 سانتي متره پورې او د باران اندازه له 30 څخه تر 160 سانتي متره پورې اټکل شوې ده. دا تخار په مرکز طالقانو کې 14 لیکتر لګت لور کسان ټپین کړی دي. دغه ولایت لپاره د طالبان د امنیت قمندانۍ وایند عبدالمبین صافی په خطه ایت کړی دا ویلي د شی ټپین ټول ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیسی ماین و تر اوسه 14 فبرېت مسولیت نه دی منلی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د راکټ دی او نه 14 مرمۍ په 14 کې ماشوم وژل شوی او درې نور ټپین دي. د طالبان د ارغنداب ولسوالۍ د اړیکو مسول سید زبر خالد وایي دغه 14 پرونسه شنبه در غنداب لوساله په جوی لاهور سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې کله ماشومان د راکټ په نشاو دي مرمه لوبې کولی. دا نموړي په وینا د غتلوړه ماشومان د وی کورنۍ غړي دي. او د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنگیالي د وینې خطه په ترڅ کې وژل دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د پولیسو یو لړ پوړي چارواکي موکش سنگ ویلي دي چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یو لارې د پلاتنې لپاره ودرول او پلاتنې پیل کړه. د لارې له دننه دزې پیل شوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنگیالي وژل دي او له موټر څخه 8 میله اوتومات وسلې او څو اندازه مهمات هم ترلاسه کړي دي. د لارې چلوونکي تښتیدلی او د نیولو لپاره عملیات روان دي.
آزادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام او منځنۍ چپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی جوړه خواشینی خودلې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې ورته فعال وساتي. باید وایم چې ازادي رادیو اوس هم 2 ساعته د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري. دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لاندو سپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري. دا پیغامونه لرو. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحي سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. سږکال زموږ منطقه مکمل هلمند بیا په تېره د موږ سیمې ګرمسیل ولسوالۍ ډېره ښه پنبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبختانه سي بازار نه لري، یعنی ورځ تر بلې بازار بې ساري توګه باندې کتر روان ده او بزګرانو ته شی نه جوړوي. موږ د اسلامي عمارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پنبه ورخلاصه کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته سي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل د ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پنبه کرل سوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مې ده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخب اللہ حسن خان میجمہ نو زبر اللہ ولایت خیکبان ولسوالی څخه دلته سکین مورس کراځي او ټول پر وایستو یا په نور دغه باندې بلارې سه غریبان ته نه رسیږي. نو دا یلم د سید ازما خبر ټول بر پلو خلکو ته ورسویږي او بل سید یو عمر له ټلیفون شان سره ډېر په دغه کې ستوندې کیو. نو ټلیفون کار کوي، یو شیم کار نه کوي، اته ډېر په مشکلاتو کې سره او سرک نو دا رقم خرابات دې سی بیخ نه لده. نو ټول سرکړای کړای دی ورور سم مرزام وسې دې چا مرزام په سم نه رسیدلې. نو زه کوم ژ د لور خپل خلکو څخه مر داخله لرو چې از نور ستونزې را حل کړي. نو څخه دې ودرې د سرک سره برابر سره سمې کې اده کوم نمبر قدرت کنه لره دغه خبره اورول سي. نو دا علم دې باید ټول ته ورسیږي. نو ازادي له کارکون څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د پاکستان او د اسلامي امارات څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسی ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري، دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله، شش علما پکې شته، شش طالبان پکې شته، غټي غټي مدرسې پکې شته. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي، تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بل خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون لاره چې نقل شوی ده، بل د شمشاد تلویزیون پر رسنۍ کې خبره شوی ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دی نور د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یو لار ده.
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه. ورور منګه دغه د پاسپورت مشکلات لرو. نو پنځه میاشتې مخکې ما ورته سبتنام کړی دی او هیڅ لمبر موږ ته نه راکوي. موږ زیاتره مریضان هم لرو. نو دغه پاسپورت چې سړی اخلي خو د مشکل د وجې نه اخلي. نو دو دا فکر کوي چې دا ټول خلک وځي او وطن پرېږدي. نو مجبور مکلف دی چې پرېږدي، چې نه کار شته، نه روزګار شته او نه وطن کې دی کوم دی آبادی کار روان دی او نه دی کمبل کار روزګار روان دی. هر څه په ټپه باندې ولاړ دی. موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي؟ لکه دا اوس مریض به مري او روح خو به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو. نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړ پوړو چارواکو نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دغه د پاسپورټ کار د طالبانو هغه مسؤول کسان باید چې موږ ته د اسناد وسپاري پاسپورټونه، او که وی نه سپاري موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دو څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې؟ دو موږ ته کومه اجازه او کوم هغه موږ ته راکوي؟ ده طالبان مونږ نه پویږو نو ډیرې دارو ته ودرېدلو دروازې مو ور وټکولې ای څوک هم غږ نه اوري که بیا چیرته د دې ملک اوسیدونکي نه یو دې ملک کې نه غواړي چې مونږ واوسیږو نو بس بیا د خپل دغه کمې تذکرې چې لرو د هویت دا د موالې نور هم دې وشړي چې داسې یو ملک ته مونږ لاړ شو چې مونږ ته خو هغه یو زمینه مسایه دی د یو کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې څه ایران ته روان دي څه ترکیه ته روان دي دغه د افغانستان سرمایه ټوله دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده وروره ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولی یو کار ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي دا د نیمروز سرحدات وګوره دا د پاکستان وګورئ یو مشکلات یې اچولي دي چې هېڅ د منلو او د عمل ور نه دي نو کدو ته دې دامه ورکي هغه کوم نفر چې باسواده کوم دانه په ملک کې پاتې دی دو به م زه په خپله مخه باندې وطن به دوته ور پاتې شي وطن به داسې حالات ته دو ورسوي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې بیا به په عمرو عمرو باندې م زه ته رانه شي اوس هم نور د هېواد د تباه کېدو په حال کې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته ورسیږي. ورور جان د غزما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یو روپی یو کاروبار په ټوله وطن کې نسته. زه د بنتی امر یم د میوند ولسوالۍ د بنتی امر یم. نو دغه دی ورور جان چې د یو روپی مزوري نسته دا د لوړو مقامات ته دغه وکي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي تاریخ کمره باندې بند کړه وکو کومه خوا کومې خوا ته مخ ونسو ورور نه خوارسته نه یوه دندسته بچانو په غاړه کې لوېدلې دي اریان پاریان چې څوک وروره
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد د سلام نه زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د ډبلیو اف پی مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې د هغو خلکو غم وخوري چې کوم خلک د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډوال شوي دي او هغو ته خپل حق ورسي ځکه چې کومې خپل ځای نه چتلي دي بلې ولسوالۍ ته هم هلته څوک حق نه ورکوي ورله او نه لیکي او نه یې څوک نوم لیکي نه څوک ورته کاټ ورکوي او راغی سخت ژمی او ډېر غټ ستونزه کې مواجه دي باید چې د دې غم وخوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم وخوري.
السلام علیکم زما مدانی لبنی سردی د غزین ولایت خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم باد له سلامه. زه دایله لرم چې دای مګه دی بنی سردی نارونه ټول ویجاړ شوي بارانو خراب کړی دي نو طالبانو له مشرانو څخه خواهش کوو چې دای مګه دی بندې پروژې نارونه را جوړ کړي او دا سړک د غزنی وي دي خرن دي مابین سړک ډیر خراب شوی ده خلق له ډیر مشکل سره مخ دي نو یله کوز د سړک او د نارنه مخته جوړ کی نو ایس پاندرنه نه ورته کوي د حکومت له لوري. نور سلام
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. مو پیو کچی طالبانو ټول شموله حکومت خو کولای نو اول وار به جنگ نکاو تو طالبان ټول شموله حکومت په هیڅ وخت کې نه مني نه کوي ولی طالبان کو ټول شموله حکومت وکین خو بیا د خیر او خیرات نه خونی کول اول سره نه کول اول سره چې دی خپل نظام غواړي بل چا دغه نه مني دې چام نه مني اول سره چې دا جنگ جوړ شوی د افغانستان کې خو نو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی بیا د جنگ نه راته د بیانونه نه جوړېدل خو موږ پیو طالبان هیڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي کني ټول نه لري زور وای کې بجو دا غزا مایدان دې دا سیمه رجنم
لرو نو موږ نه مو ماشل دلی دی نه مو تنخواه لیدلې ده هغه مرستې کم چې راځي هغه هم پر دوی تقسیمېږي طالبان چارواکي چې خپل خلک یې هغو ته مرستې رسېږي خوارو غریب ته نه رسېږي مایبین ته د زاړه حکومت شی نه رسېږي نه یا هغه کارټونه لا ور جوړېږي نه یې په دفتر کې پرېږدي نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته یو ځای ورسېږي یا لو چا ته ورکړم یو موسې ورس شا چا ورکړي موږ بیا ور خبره به ورسره وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. موږ دې برق نه ډېر زیات په عذاب یو دا څنګه چل دی دا برق څه حساب دی نه راځي او نه جی چې سار یو ټیم کې راشي نه برق شته نه دا شته موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ریدونکو هر کونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ وس. زما پیغام در لوړ پورو چارواک پورې ورسوي. زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې ځکه چې کم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې نو زما د دوی سدا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سده هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې او کمې مرستې چې راځي دوی باید دا مرستې مستحق خلکو ته ورسوي نه هغه خلکو ته چې اوشته ولري یا کلي ملکان یي نو هغو ته باید نه ورسېږي باید مستحق خلکو ته ورسېږي نو زما دا پیغام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډېره پاملرنه وکړي مننه د ازادي راډیو څخه
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې چیرې وړاندې کوم ازادي رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله موږ د افغانستان په حالات خبرو د ازادي رادیو چې په افغانستان کې بنده کړې ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله یې ساتي چپه ساتي موږ غوښتنه د ازادي رادیو سره لرو
سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نو په دې باندې موږ ډېر خوښینه یو چې تاسو نشرات قطع شوي دي په 3.5 FM نو دا هیله او ارزو مو ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي نو موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو واقعاً
سلامونه او نیک هیلی میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کته دي او یوازنۍ ازادي راډیو چې دلته په هلمند کې ډېرو خلکو په نیوله د هوا حالات او د نړۍ څخه یې ځان خبروي د تازه پیښو څخه متاسفانه به وایو چې دا بنده شوه موږ یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو څخه دا ده چې د دې نشرات ته باید چې ژر تر ژره بېرته پر 3.5 اجازه ورکړي ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشحاله ساتلې وه حقایق یې خپروله ازادي راډیو چې ته پر حقایق ولاړه ده نو هیله من یمه دوی دې ته ورته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات بېرته پر 3.5 پیل کړي ډېره مننه میرویس اخلاقی هلمند ولایت لشکرګاه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالله دیان زلایم د هرات ولایت در بسنګ د ولسوالۍ د چای ګل باندې څه خسته سره پته ماس کېم د اسلامي همارات می دا خواهش دی چې دا در دو ازادي شبکه تر څو دی چې دا نور سره د همکاري وکي مړ خوار ملت ته دا را دو ازادي ته مو نوې خبر اوریدي نو چې دا همکاري وکي دا را دو ازادي خلاصه کی چې موږ بیرته د فخوا په څیر سره د خبرونو واورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامونه نیک اهلی می په نیک سات کې در قبول کی عبدالواسط فطرت یم له لغمان څخه وخت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ په وخت د هر پیښه نه خبرې دو د هر شي نه اوس چې نشوارې ده موږ ور باندې ډیره خفه یو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ور رسیدلی وي په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې تعزیری سزاګانې له هغه ډلې د درو وهل ډیر شوې دي نړیوال کڅ هم د دغه ډول سزاو سملاسي بندیدل غواړي خو طالبان بیا د خپل دغه اقداماتو ننګ کوي او وایي چې دغه ډول سزاوي د شریعت د احکامو عملي کول دي زموږ همکار احمد تکل د بشری حقوقو لفعال شبنم صالحی سره مرکه کړي او په پیل کې تری بوختلی چې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هم د بشر د حقوقو له نظره، هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغیر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. او له بلې خوا جزاه پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. له بلې خوا که تاسو ورته وګورئ د یو دا نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه چې د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي، لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 10مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه یې په پام کې نیول سوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ هیوادونه شې د ادرس سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د پتیر کلو کې گزارشونه ورکړي. د وخت استاسي راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نستوله، بل خو د جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي، شکنجه تعریف ته کوم لاسو شکنجه کنوانسیون مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په د جزاګانو کې. مثلا یو څوک په ډبره او هل ترغه وخت پوسی مرسی دا مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال کنوانسیون له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې ښکاره سوی ده، زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبانو که تاسو وګورئ حتی دوهې په تړون کې دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کښې راغلي لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطحه باید څنګه اړیکې وساتل سي، پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څومره که موږ په دې توګه تند لاړ شو دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاري. حال داسې نه ده. نن ورځ په نړیواله سطحه هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوالو اسنادو چې افغانستان هم یو لږ هیوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي، په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کیږي، نور هیوادونه دا صلاحیت لري چې په هغه کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ته سیده کنوانسیونونه او د اسنادو په د نورو هیوادونو پر اوږده یخی ده. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه ته چې طالبان ته وګورو، طالبان له تېره هېڅ تغییر ونه کړه. او له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي، زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دوی دپاره نه د افغانستان دپاره ښه راتلونکی لري.
د بشري حقوقو فعال شبنم صالحی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422111245. شمېره بیا وایم 00422111245.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
لزلم یو یو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا زدرت لے نا نا شم دعا دعا ترتا زما دے نصیب کو خدایا زما دے نصیب کو خدایا ہم سولے گلش گلش گٹ گٹ وہ رندے وہم وہم پڑا جان مندے وہم وہم پڑا جان خلق کرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو قدموں قدموں دے خدے میا
شین کما پقدمو قدمو دے خدا مین کلم جنے زمان زمان لپاروا واخلا کر